احمدی صاحب مننه ستړي مشي دا سجره ټو درې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واوري چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته اوس طالبانو ماسکو ته مخه کړې او هلته یې خبرې شروع کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به هم واوري چې انتخاباتي مواد ولایتونو او ولسوالیو ته انتقالي شي او یو شمېر انتقال شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د ناتو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناتو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. سولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالی مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ینس سولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاري عثمان یک از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بود.
قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د ځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د حواله لارې په نقشه سو. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمی لیکلی چې ماین دښمنانو یې شوی او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړی لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبي پرون شروع شوه چې په لمړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتي ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته څلور زره عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولي دي. د روسیا او بلاروس ته پوځیانو دا ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پلو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې طالبانو روسانو ته مخه کړې او هیئت یې ماسکو ته تللی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو ویلي چې که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له کتونکي وایس وردک سره شریکه کړې.
د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې لپاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا هغه اعمال بیل وي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان د سولې مسلې چیرلې د ګوړیا چار تفریح پروګرام خبرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څنګه څوک لوړې سوداګري لوی کاروبار جوړولای شي.
وړو کې دکان مې داغه زنم شروع کړ او همدا حل زلي او اوس الحمدلله چې سل کسان او سل کسان یو نیم سل کسان فل حل چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشارې په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه
ووژل.
روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس سرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي، خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قطع شي او اوس مذاکرات به بند غیر
ماسکو روان میلادی کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو په یوه بحث کې ویلي که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. عصمت څاروان په امریکا کې له میشت سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردک سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا د دوو ګوندونو ترمنځ د افغانستان په اړه په نظرونو کې څه توپیر دی؟
او بلو په فلسفي لحاظ خو په دیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي په عمومه کې. دوی دی ډیپلوماسي لار خوښوي او په ریپبلیکنانو کې جمهوری خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهم دي، لیکن دوی اکثر هغه په فلسفي لحاظ د ماکیاویلی په فلسفه درېدلې دي چې رژیمونه بدل کړي، هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي، او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپبلیکنان.
د دیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یو خپل ویلي دي چې دوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر ده؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي، او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم داده ومن کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي، او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي؟
ډیره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثر وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسیږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تیرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و، ټولو غوښتل چې د افغانستان ووزي، د ټولو هغه دریزم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په دیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه، او هغه الیزابت وارن ده، دوی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید التم راسته وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو، د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو، خودی هر لاره بیدی بی بله.
په تیرو انتخاباتو که کسم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کرده و هم ترامپ، هم تر انتخاباتو ډیر مخکې ویلی و دی افغانستان یادونه کرده و چې افغانستان با ځواکونه باسي، لیکن دی افغانستان مسئله دی امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینونو که ډیر مطرح موضوع نه و، دا ځل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي، او دیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده. دلته نور داخلی مسائل لگ دیر مهم دیده. افغانستان مثلا که چه ترا برفیرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپاره بود دیر مطرحوی.
دکتر ویس وردک
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیچوک حق نلری پوسی چا تا مرای ورکره.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي، خو د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي، چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ډیر خراب دی، او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اروزګان، نیمروز، فراه، دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سم نه ده، خو مګر اکثریت ولسوالیان و اکثریت ولایتونه موږ خوابات لرو، او خپل به تخنیکی او لوجستیکی په برخه کې موږ عام تا آمادگی لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځایي که موږ کولای نه شو چې نه غواړو چې خپل سروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15303 اویا انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي. خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 401 مرکزونه شایي ترلې پاتې سي. په دې ډول به په 402 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم درای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکونکو روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د نظام په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې درای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوي. خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي درای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند ویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول سوي وي او درغلی تلاره برابر سوی وه. عبدالعزیز ابراهیم ویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې درای د اخچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان شپږ ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې درای پاڼې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی ویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سشکل تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میشت ټولنې چارواکي وای په مرکزی سوهل ویدی زون کې چې شپږ ولایتونه مربوط دي میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا خوست او لوګر د 1300 کالو په پرتلۍ سش کال زیات جنازې په کې انتقال کړي دي. دوی وای لدی معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په وړې دوی د یاد زون رئیس سمی ولا صدیق ته جمعې په ورځ په دی اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نور کلونو تلفات زیاتو نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سخ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په وختو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي چې په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسی خلک بې کوره سوي کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډیر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمیر خورا زیات سوی ده خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډیرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بلور ته بیا د نظر خواندان وای په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسکونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی اوایي تر څو چې جګړه روانه وي تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشري بشر ته درناوی ونه لري همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ورګان دی چې د جګړې لمنځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته سپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمیر نړیوالو چاپی خبرونو لیکنې خبرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته اجمل تورمن کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بل اخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونه په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ترامپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړي مقالې لیکوال استدلال کوي کچرته په دې جګړه کې له نظامی پلاوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړدیک د مساویدي جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیوړي کوي او خایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د خغلی صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لوی جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ترامپ د جمهوریت ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ترامپ او نورو جګ پوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیویټ ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې څه هم ولسمشر ترامپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځېدلې دي او لارې سړکونه ورته نه دي جوړ شوي. تفصیل له کونړ د رحول انوري په راپور کې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکو وای په تیر وتل لسکالو کې حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولې. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي خو دوی په خپل لاسونو سړک وغلې چې اوس هغه هم کندو کاپر او لکار ولیدل دي. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې در غرنې سیمه ده او کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت ته سړک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته استلی دی چې هغه کې دوی اوسیږي، موږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس واله دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ یې دا ښکاڼې ته ورته و مونږ یې جوړ شوی دی. لاندې لکه واله چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دی، بیا ورسی بلچې راواخلو بیا هغه قوتیا ور
خپل ولس ویستلی او خپل ولس
جوړی. خو اوس هم داسې دی چې زما یو زوی د هغه په ګاډی نه به سورلی پینې.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګڼټې لارې نو په دریو ګڼټو کې مونږ په ګاډی کې راکوزو، ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کیږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار مونږ له حکومت نه دی کړی، د یوې روپۍ مړه په صفر کې.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تیزوریږو، زمونږ ولسونه تیزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کیږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو، ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه سي مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورن کرخې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په سیر دي دوی ته هم د آبادی او بیا رغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلی او ډیر زر به د هواري د پاره یو پلاوی سیمته ولیږي.
سوزب حیات وټاکم او ساحه ته ولیږم دغه سرکونه دغه وبو هر تشویش چې نور درلوده د باسازي په ارتباط گزارش براوړی ان شاء الله چې دې ته بزر رسیدګي وکړو دا غوڼه وګټه مازلانه ده.
شالی اولی د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورن په کرخه لری پرتی درې دي چې لیوې خو افغان حکومت د آبادی او بیرغونی چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ترکیې پخواني صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکینیو متحدانو څخه دی. دی اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لوري نوی سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکینی صدر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته دا خبرې کړې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالان ته وویل چې له حاکم ګوند عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په دا سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالان ته وویل دا زموږ تاریخي مسؤلیت او د ولس په وړاندې زموږ دنده ده چې نوی سیاسي حرکت جوړ کړو. احمد داود اوغلو د ترکیې د ستر اعظم پر چوکۍ کار کړی او تر هغه وروسته د حاکم ګوند په ملاتړ د بهرنیو چارو وزیر هم ټاکل سوی و، خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې لا اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات پر وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل زابل پراستولې سیمس کې لیکي پاکستان او داغوی اختراع شوې ډله طالبان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتون کې نه دي، باید د جګړې لارې وځپل شي. واشمل زابل لیکي طالبان د امریکا د موجودیت په بهانه افغانان وښني، خو خپل د میلیونونو افغانانو له قاتل روسي سره غونډې کوي. اقبال لکندهار لیکي طالبان پر افغان ولس سره هم نه کوي، دوی د افغانانو پر وژلو امتیاز ترلاسه کوي. عبید الله بیا لیکلي دي ل طالبان سره باید د سولې خبرې مختلاړې شي، ځکه د افغانستان قضیه د سولې له خبرو پرته هواریدل نه لري. سولې امانځي له کونړ لیکي ل افغان ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې دوی په زور وخت نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي له کانګرس څخه هیله ده چې ولسمشر ټرمپ مجبور کړي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. فضل کریم درویش ویبل موضوع ته اشاره کړې ده د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په پکتیا کې د جلغوزو موسم را رسیدلی، باید د تاجرانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوي زیات شي. عبیدالله پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې هواریدای شي. عبدالعزیز حکمت پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانان باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو قوي حکومت رامنځته کړي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي لیکي طالبانو د ششترک له برید سره خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. عبدالواحد مدخخ له لوګر لیکي کی د طالبانو کومپلاوي چروسي ته تللی دی بې ګټې دی ځکه د سوري خبرې لغوه شوي د سوري هیله مو نشته. عبدالستار ترکی له نادالي ولسوالۍ دی کې ولسمشر ته پر دې د طالبانو تر مشر دا اسم سم نه لوستل کیږي ځکه سې د سم نه دی لیکلی. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي چې د کرکټ لوبه په څو بچو ده. وړاندې به په دې اړه معلومات درکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په نولسمه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د طالبانو د سری قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده شوې او د روسیې او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې یو جالب موضوع لرو. هغه کسان چې لښ پیسې لري څنګه کول شي چې خپل شتمنۍ زیات کړي په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې ووري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې به اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي وو چې د افغانستان او زمبابوې لوبه نن په څو بجو ده. دغه اوس مې انټرنټ مخ ته پرانیستای دی. زه باید دغه وخت سره محاسبه کړم ځکه چې د پراک په وخت دغه لوبه په 2:30 ده. 3:30-4:15 د کابل په وخت باندې نن مازیګر دغه لوبه د افغانستان او زمبابوې ترمنځ ده. په بنگلاديش کې ده د شلو ورنو لوبه ده. اوس په د کور کلی پروګرام ته بخښ کړو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور ل ډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع دراسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منزور کار تارتیا ده او دا کار کې د شخصي یا دولتي وي. اکثر خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
زما خیر دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې دا غزه نم شروع کړو او همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا ښه ماډرن ماشین لرم. سل کسان یو سل شل کسان یا یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي، هغه هم ټریننګ کړلې، ماشینې مو ورکړې. همدغسې ځوانان چې هغوی در په در ګرځي هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته ښه موقع د تولید دی، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو دپاره ډیره زیاته د کار زمینه برابرېږي. او اوس غواړو چې انشاءالله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاصتا په تاجکستان، ازبکستان کې او انشاءالله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کېږي او مونږ باید دغه ګرمه ملکونو ته چې امارات دي، سعودي دي او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صافی زیاتوي،
خاصتا بیا په افغانستان کې د وړوکي دوکاندارۍ نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشۍ باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعې ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شوي چې قرضدار شوي یاست او کارګر هم نه لرو. د برق په افغانستان کې نه و، د خپله د افغانستان سیاسي حالت ته تبدیلي دی په موږ باندې منفي تاثیرات اچولي. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلاتو سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکاندار ایوب خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازنی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي انشاءالله چې کامیابي بیشته پکې حتما. مونږ چې کله کار پیل کړلو ما سره باور کړ چې یو مینوی وعده کړی و، تقریبا 3 میاشتې وعده مې کړلو 700 افغانۍ سره پاتې. داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 سل په افغانۍ هم اعتبار نه باندې کول. اوس په زراو شکر ده الحمدلله چې دغه دکان ته ورزم دمغه د شینه دغه دکان درځلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کوي او دغه اوسله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. دا اوس چې خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا له تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده چې چیرې په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې وشي نو د کور په اقتصاد کې بار رغند رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاطۍ مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي،
زه خپل هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپل سمه خیاطي زده ده چې تر ډیره هدا ډیری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډی راوړی، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسي یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نشو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی وی کمی بودی جن جرأت ترتیا ده او تشویق ترتیا ده او پښتونې ترتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو یو سوداګر راجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې لزان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید لزغم او سلی څخه کار واخیستل شي.
د سده چې دی هر شی آغاز سی په مشکل کې، یو د پلار سرمایه یو یوم د خپل شخصي دي ځان آباز سی د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپل تلاش وکړي، هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوش جوړ کړي. اوس د چین خلک دي ښځه ونر کار کوي، اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډیر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي، انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي د هغه په قدر هم پوهېږي او هغه کولای شي وطن په وسایي کې، د وطن په آبادۍ کې دا خپل صحیح شي. زموږ افغانستان کې چې ډېر زیات مشکلات دي، دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې 15 اوس به ځوان کوي په هغه کې درې څلور بیکاره یي هغه یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تمویلوي نو په نورو ملکو کې پنځه کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي خپل تلاش کوي هم تعلیم کوي تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي نو همغه داسې اقتصاد جوړوي.
دا چې صنایع او سوداګرۍ وزارت هغو خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایې څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړي د صنایع او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤول عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت و تجارت ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او په دې زمین کې ډېرو زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي هغه غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سي تجارتونه شروع کوي د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي د جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر سلو روپو سلو افغانۍ پورې راکوز کړی دی ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړي دي او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي په ډېر یو کم محدودو پیسو یې هم دوی شروع کوي سي ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل کانفرنسونه مونږ سره درلودل چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېږو چې تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نه ویل پیل کوي د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوي سي هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړې.
آزاد رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د آزادۍ رادیو نه اورم او دوستان ټول وري.
قدرمنو دوستانو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
چې دومره خلک ورته ښکته او پورته کېږي
و سړیا دا پیسې هم څومره ښه شی دی پیسې دې په خپل جیب کې وي قدر خلک درکوي توبه موږ ته ګوره والله که مو څوک سلام ته وعلیکم ووایي
بیا نو اوس نالخت مه کوه پرې چې دا سړی وګورم چې دا څوک دی. او دا هم ترې پوښتم چې څنګه داسې لوی تجار شوې.
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کی.
او خزی سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان. خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یو سی اجازه یو څه خبرې در سره وکم.
ولې نه مهرباني کاکا جان راځه دلته کینه څنګه ته می
کور دی آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستئ چیرې مو راته آشنا وه ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې خفه نه شئ صاحب.
نه ولې به خفه شم. هو خدای بخلی غلام جان زما پلار و تاسی سوک
زه میرزا شاه کاکا دی ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا څنګه یې پلار مې ستاسې کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه ښه یم فضل دی خدای دی مونږ چې له کلي راوتو ته ډېر وړوکی وي. ریښتیا پلار دی خدای وبخښه خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا پلار می ډیر ناروغ شو، وضعیت مو ډیر خراب و. ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله، هم د کور مسولیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. پوهیږی کاکا جراب می خرڅولې.
هو زویه ټول هم داسې حالت تیر کړو. ښه هو شکر لوی تجاری.
هو کاکا جانه، نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم او دا کار مې هم وکړ. له بانک مې قرضه واخیستله، له پاکستان څخه مې ځینې کالي مالی راوړل او دلته مې خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډیر ښه زویه، خدای دې نورم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
هو زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپل تغییر ورکړو، خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دی پاخه کړی دی؟ ډیر وږی شوی یم. والا
چیرې تللی وې چې وږی یې؟
پیسې مې قرض کړې، د هغه لپاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر ایله یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالر وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرضوې؟
خزه تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر را پېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
پیسې څه کوې؟
چې ورته وی وایم او که نه؟
پختای لک چې پرشته بل واده ته ملا تړلې ده.
جمهوری ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې واده نه اورېدل.
وامې اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي؟
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي، نو که جمهور رئیس خدای چې خلک لیونی کې.
د خلکو د زورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟
تر څو مې د ښوونځی ویلی.
سویم څه که اسناد مې وګوره، د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد په اور پسې سه، خو ټول دي جالي جوړ کړی دي.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرموه لکه شرمېدلی چې یې. ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده، هسې به مو په قرضونو کې تر ستوني ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم، هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، میرمن دې یمه، څه دښمنه خو دې نه یمه، نه څوک رایه درکوي او نه دې هم څوک پېژني.
ساده کېږه مه، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور کور بندي. د همدې لپاره کاندید شویم چې مشهور شم.
کاندید خو به سه، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایه؟
ښځې دغه غم مې هم خوړلی دی، تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای